ستوري مشي دا مشال ریډیو دے دو بجو پدی خبری گړی کی زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومنئ. د خبرونه د سر موضوع د پاکستانی طالبانو لخوا هغه بیان دی چې وی پاکستانی حکومت سره کړی جګبندی نور نه غځوي، د دې ترڅنګ پاکستان سره کړی لاسوهنه نه هم انکار کړی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خبرونه پرسته نیمای کې مشال آنلاین او روښانه مستقبل ونې خبرونه را سره دي، خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
پاکستانی طالبان وای له حکومت سره اوربان نه غځوي. له خوسته د وزیرستانه یو کډوالو واپسی پیل شو، او د امریکا ولسمشر وای نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کول لپاره لاس په کار شي. د خبرونو تفصیل. تحریک طالبان پاکستان وای له پاکستانی حکومت سره د اوربان موده نه غځوي. د دواړو خواو ترمنځ روان کال د نومبر په 9مه د وی میاشتې لپاره اوربان شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د وی اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی ځکه د اوربان موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو د شرط درناوی نه دی کړی. دوی همدارنګه پر امنیتي ځواکونو تور لګولی چې د اوربان پر مهال هم د هغوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. ځینې سرچینې بیا وایي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دولس غړي څو ورځې وړاندې خوشي کړی وو. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاسنه دی ویلي. پاکستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې له پاکستاني طالبانو سره د سولې درې تړونونه لاسلیک کړي، خو یوه هم تر 3 میاشتو زیات دوام نه دی کړی. تحریک کې طالبان پاکستان چې یو غیر قانوني پیژندل شوې وسله واله ډله ده په قبایلي سیمو کې چریکي جنګونه کوي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ وایي د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 کال په مې میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر تورونه لګول شوي چې ګواکې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وي. علي وزیر دا تورونه ردوي. عدالت نن په خپله پرېکړه کې ویل د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او دا غزوی هم شامل و د چا چې وارله مخې ضمانت شو، نو په کار وای چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. عدالت پریکړه کې دا هم ویل چې اوس به د دې مقدمې اورېدنه 15 ورځې وروسته د دسمبر په 15مه کېږي چې پکې به امان خټک او دا غزوی هم باید موجود وي. له افغانستان د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستانیو کډوالو د ستنېدو لړۍ لنن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لړیو ته وویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوسته ګاډي لیکلي او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې دي. هغه نن وویل د ستنېدونکو کورنۍ سره به نغدې مرستې هم کیږي.
سټل کو دي ته جنو نان فوډ ائټم دی هغه ورته هم موږ ورکو. ريجستریشن پروسس چې دی هغه به هم په 0 پوینټ باندې کمپلیټ کیږي. د کم سره چې به دي ته د میاشتې هغه منتلي سسټیننس الاونس چې کم 2000 روپۍ او فوډ الاونس کم چې 8000 روپۍ هغه به دي ته ملاوي.
بل پلو د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن مشال لډیو ته ویل چې د خوست ګلان کیم نه د کډوالو یو قافله د غلام خان بندر ته نن له غرمې مخکې ورسیده. نو موړې وای د کسان بنو ته لیکدول کیږي. هلته دوی په بکاخیل کیم یا بل هر ځای کې چې وغواړي وسیدل شي. هغه وای کله چې په دتخیلو کې د وی سیمه تصفیه شو نو د بیا کډوال خپل مینو ته هم تلشي. پاکستانی چارواکي وای له افغانستانه 15000 د وزیرستاني کډوالو کورنۍ وارله مخېستانه شي وی او د وونه نیول تر 2000 پورې کورنۍ لا هم حالته پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو، د درغلۍ پر ضد مبارزې او د بشري حقونو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر په 9مه په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشریزي ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن وړاندې وویل د نړۍ جمهوري هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي. د آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوی چې پکې د پاکستان په ګډون تر 300 هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکي، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په 2 ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقونو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېښو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوري اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سرمشر انتونیو ګوترش به نن غونډې ته وینا وکړي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. نا قانون تحریک طالبان پاکستان تیر اوس پخپل یو خبر کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو او زیاتو بندیانو په نخښی کولو د ناخو خی سرګندونه کړي او دړکای ور کړی دا چې په داسې حالاتو کې بعد دز بندای مودا غزبل کرانه وي. یوې سرچینې د دسمبر پر اتمه مشال ایلیو ته ویلي وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو دولس بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په اتمه حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډز بندۍ صلاح شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې په حکومت او امنیتي ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداري نه ده کړې او د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. پاکستانی حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه سندي ویلي. نور تفصیل لپاره خبره غلام غوث راکړي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړی، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 240 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دي شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل دی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پرې قربان دي، لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجی نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی ایس ته چې کوم قانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچې مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې ترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنی پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو د طرفه د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې ترې کامیاب شي. خبرې ترې به تېمه خلي کېدی شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پوری وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشي، شخصي ملیشي وسلنی ورزولی او د تشدد نه توبه نه ویستي، انکار یې نه کړی، تر هغه پوری دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي، په کومو شرطونو باندې لوزنامه کیږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوی و. خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده. خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دیني وکو او اندېښنو په جواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوان او د مذهبي لږکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه کوي. دارت پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سختګۍ له وجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابېږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټه کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې د انساني حقوقو مسلې او د ورکوشو کسانو ستونزې حل کیږي. په دې اړه تفصیل منور شارک.
د انساني حقوقو فعالان وای په پاکستان کې په زور د خلکو رکول جولویا مسله ده چې په 13 باندې ولا سيزه کې ډېره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شو خلکو د موندنې لپاره کارکونکي و غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیواله ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانې مخې ته یو ورځنی احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درکه کړل شوي خلک دې زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشہ مسعود وای سخ کال د انسانی حقوقو نړیواله ورځ مونږ په پاکستان کې د ورکو کړل شو خلکو د متاثرینو په نوم کړی دا. په دې کې د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ غډون کوي. د یو تن روکې دل داغه د کورنۍ لپاره داغه تر وژل کېدو هم ډیر دردونکو اثر لري. مونږ وایو چې کدی کسانو څخه غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانوني سزا دې ورکړل شي. خو د یو تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې داغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډیر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 کلونو کې خواوشا د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپل کیسونو اندراج کړي چې پکې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې یې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمېر کسانو مړی موندل شوي دي. نوموړی وایي له دوی سره رجسټر شو کیسونو کې پاتې خواوشا 1400 کسان لا هم بې درکه دي. دارا د ورکو بلوچستانو د موندنې حاصل کونکو تنظیم وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سکال د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15000 بلوچستان ورکتی. خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شو چې د 2020 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخته د 6940 کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځي زیاتې دوله وجې د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سنټر فور سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د انساني حقوقو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ وکوي. د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي. خو که په عملی توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سختري زو تر فشار لاندې داسې قوانين جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوسې بلوګر بغیر له ثبوته په خلکو عملی کوي، بلکې اکثر پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوریت او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځ په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز ویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره هینا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دی. نوموړی د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
هینا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ور کول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دي، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانې وخت په وخت په نښه کیږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانین جوړیږي، نو د انساني حقوقو ښه کېدو تمه به څنګه کوو چې په دې رویو کې کمی نه راځي؟
خو هینا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې او د مذهبي سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځینو ګوندونو غږونه هیله بښونکي دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوی او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زه دا نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان له تیرو 20 کلونو راهیسې د افغانستان جګړې د اولی کرښې په توګه استعمال شوی، د دې له وجې امنیتي مشکلات پیدا شوي چې په نتیجه کې د خلکو ورکېدلو په څیر ستونزې شته. خو دا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي، چې خپل ریاستي قوت د خپلو خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن توګه هم ژوند ته راوګرځول شي، نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پر رڼا کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقونو عمومي صورتحال هم ډیر ښه شي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالی کمیټه یا سی پی جی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. د نړیوالی ادارې د شمیرنو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندیان دي چې شمیره یې 500 ته رسیدلې ده. دغه شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عربیا، ترکی او هند کې هم خبریالان بندي شوي او یا د بریدونو ښکار شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان او پاکستان کې هم خبریالان د دړکو او بندیزونو سره مخ دي. نور معلومات د شاهین بنیري په راپور کې.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیا کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي، خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې په راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل،
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړي دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړي دي چې لویه شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو، نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبریالانو سره کارډ نه وو. باید د دې د معنی وانغستل شي چې په دغه هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته، خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، مکسیکو او فلپائن په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطر ډک هیواد ګرځولی وو. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډېر شوي دي او ګڼ شمېر خبریالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړی زیاتوي چې روان کال د فروری په میاشت کې بعد د خبریالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کو ګوره شپږ کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی کاس چې دی د جرنالیزم دی آزادی صحافت د پاره او د صحافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ موږ اعلان کړی مو نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان سندھ پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی اور خیبر پختونخوا خلق چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوی دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبریال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوي دي او نه ذمهوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیان وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکم صورت حال څه ډېر بهتر نه خو خراب شوی دی نورم. خو دا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه ده، یو د اصل مطلب هغه خود دا هغه خو خامخا ده، خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منظوره کړې ده، خو خبریالان وایي چې باید دغه قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لري شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسای او بل بهیر د نن نه شروع شو چې په غلام خان بندر به راستنولې کیږي. د انتظامیه په وینا لومړی به بنو ته ځي چې وزیرستان کې سیمي کلیر یا مکمل صفا شي. دا غي عمل روان دی، زر به یې له بنو نه خپلو کورونو ته راولي. د دوی په وینا غلام خان باندې ورته ټولې تیاریانې سرته رسیدلي، نوملکنه یې کیږي چې ورته نقدې او خوراکي مرستې هم جاري شي. عمر وزیر په تفصیل لري.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي بهیر د نن په غلام خان لاره پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسي لپاره په غلام خان ټول انتظامات سرته رسیدلي. د دوی د واپسي لپاره خوستا ګاډي ورلګلې. په غلام خان باندې د دوی رجستریشن نوم لیکنه کیږي چې ورته د میاشتې 2000 نقد مرستې او خوراکی او غیر خوراکی مرسته هم ورپسې جاری شي.
ٹی ڈی پیز کم چې د مداخې زوسیدګي او د نورو خیلونو سره تعلق لري، هغه د واپسي سلسله ګلون کیمپ نه شروع کیږي. په دې سلسله کې زموږ سمره تیاریاں دي، هغه کمپلیټ شوې دي. غلام خان باندې رجسٹریشن پوائنټس او نور فیسیلیټیشن پوائنټس جوړ شوې دي. ګاډي چې دینه هغه مونږه الریډي چې دغه مونږه لګلې دي، د کډوالو د سامانونو د آی ډی پی چې دینه دا ودرا وستو د پرنی به مونږه سټل کو دي ته چې دینو نان فوډ آیټم دی هغه ورته هم مونږه ورکو. رجسٹریشن پروسس چې دغه به هم په زیرو پوائنټ باندې کمپلیټ کیږي. د کم سره چې به دي ته د میاشتې هغه منتلي سسټیننس الاونس چې کم 2000 روپۍ او فوډ الاونس کم چې 8000 روپۍ هغه به دي ته ملاویږي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د خوز ګولان کیمپ څخه کډوالو قافله غلام خان بندر ته رسیدلې. ضروری لوازمات پورا کې دو پس با دوی بنو تلېږي چې په خپل مرزي حالت کا بکا خیل کیمپ یا هر ځای چې غواړي تللې شي. او د داخلو کې د دوی سیمو کلیر کې دو پس با دوی خپل سیمو ته واپس راځي.
ورین میزور ته ګاډی لا راغلی وی 30 گاڑی با با 10 فلائنگ کوچ متاثرین ار تک شروع شوی دی د دې کیم پروسس د دلتا راوند دی خو دې نه بادو دی په خپل خوشی مون دی د بنو یسرا درګه چې دی کیم علاقه دی مزکی دی دلتا لوند دی نو هغه توسی کازی عزیز تربیر وی هغه تاسو په خپل مرزي باندې کینځي ته تا ګوډی هغه توسی او بس دلته ورته خنه ورکې ول شي بستره ورکې ول شي ډاکټرونه ټیم هاروک هر څه چې څومره سہولت دي ټول ته یوري شوی نو
مرستیال کمشنر شاید علی خان وای چې دغه کډوال زیاتره د داخلو دی چې د دوی د سیمو کلیر کول او عمل هم په تیزی سره روان شوه دی کلای چې سیمه کلیر شي نو خپلو کورونو ته به ورته د راتلو اجازه کیږي د انتظامی په وینا شمالي وزیرستان ضربعظب عملیاتو څخه ګاونډي هیواد افغانستان ته کډه شوي کډوالو کې 15,000 نه زیاتې کورنۍ په وړاندې درې پړاوونو کې راستنې شوې او اوس مهال د یوې اندازې مطابق د 1,000 نه تر 2,000 پورې خاندانونه هلته پاتې دي چې دغه ټول په راتلونکو ورځو کې راستنولو پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوم د وزیرستاني کډوالو سره پاتې کیږو. د خوست په ګلانو کې هم کله پرونه د وزیرستاني کډوالو لا اتو زرونه دیات کورنو سره د جمی د پارا د توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقدوم رستو د ویش بهیر پیل شو. یاد نقدي مرسته چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیسیار لخوا برابر شوه، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوخي سرګندوي. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8,000 کورنیو لپاره د نږدې 3,000,000 امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یادم راسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي، هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته د نقدي مرستو د ویش دی بهیر پاړه وویل،
تقریبا 8,000 ویش کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 345 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3,000,000 ډالر دي دا راوړي دي. دوی نه ډیر شکر گزار یو او دوی نه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه سی اخلاصمندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقدو پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په وروستیو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخل وای،
خدای دا وکړو چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. انداد پرامیش دا غشتنه دو چه میشه دقا خلقه در در مزون خلطه در چه که ما دو تک دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه دا در خپل وطن نا تلل دی افغانستان تا رو وشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برملتا نخوی دقا خلقه سره دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سره دقا وشی مراسته.
دا وزیرستانو یک کدوالو یا بلمشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او دا طالبانو لحکمت وقتل چه دا مراستو پویش که عدالت او مستحق کورنی پپام کیونی سی
پا دخکیم که دا خل دیر بیت ما سوائی دا نلار گای لاری نصاب زن داز خلق شتا چه کتی روغلی چه تینا شلدر یا ویر کرل خوا غون تا نسول ملو تقریبا شپیش سوارو غلی وی پا شپیش سوار که زن دست کرانه وی چه وی واتا 15 ملو دی نرانه دی ملو امیر داده طول دولت نسول دایی دا توزید دا صحیح طریقه انده وش.
ده 2014 زگیدی سکال پو نیمایی که پا وزیرستان که ده ضرب عذاب عملیاتو لپیلی دورسته ده اغوی زرگون کورنه خوس او پکتیکات هم واوخته. کسه هم ده وزیرستانه و کدوالو یا شمیر کورنه پا سو پراونو که خپل سیم تستنی شوی خلا هم ده اغوی خواهشا لزر کورنه پا خوس او پکتیکا که اوسیگی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او ده مشال اونی زی خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوبزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د دنیو مو وجود خبرونو لنډیز د منور شه د نجیب امیر ناور.
ته تحریک طالبان پاکستان وای له حکومت سره د اوربند موده نه غزوی د دوړو خو ترمن دروان کال د نومبر په 9مه د وی میاشتې لپاره اوربند شو چې پرونې روسته ورځوه یاد ډلې پرون د ویلامي په خبرولو سره ویلي دوی زکه د اوربند موده نه غزوی چې حکومت دا وی د سلو نه زیاتو بندیانو د خوشی کولو شرط نه منله. پاکستانی چارواکي په دې اړه څه نه وایي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه. عدالت نن په خپله پرېکړه کې ویل علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی هم شامل و. د چا چې وار له مخې ضمانت شوی نو په کار وه چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وای. عدالت وروسته پرېکړه وکړه چې اوس به د دې مقدمې اورېدنه 15 ورځې وروسته د دسمبر په 15مه کېږي. له افغانستان د غلام خان په لار پاکستان ته د وزیرستاني او کډوالو د سندو لړۍ لنن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر مشال لډیو ته ویل غوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوسته گاډی لګري او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې دي. هغه وایي د سندونکو کورنۍ سره به نغدي مرستې هم کیږي. پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان 15000 د وزیرستاني کډوالو کورنۍ ورله مخستانه شوي او د وونه نیولې تر 12000 پورې کورنۍ له حملته پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقونو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر په 9مه په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشریزي ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن وړاندې ویل د نړۍ جمهوري هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
د نجیب عامر نمو د خبرونو لنډیز او اوریدو او استرتا نن په مشال آنلاین خبرونه کې پردی بحث شوی چې خزینه خبریالان په انټرنیټ لکومو زورونه تیریږي او دا زورونه د دوی بیان ازادي سمره تروړي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه یا شروع او هرې جمعې په ورځ له مشال ریډیو اوریدل شي. قربای بشیر غواخ د نورو دي چې وورو مشال آنلاین.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په دې خبرونه کې پر انټرنیټ د خزینه خبریالانو او مدني فعالانو د زورونو په اړه غږیږو. ډېرې خبرلان پر سوشل میډیا د جنسي زورونو او امنیتي ګواښونو له کبله خپلې خبرې په واضح ډول نشي کولی چې له وجې د بیان ازادي تر پښو لاندې کیږي. نن په مشال آنلاین خپرونه کې په دې اړه بحث لرو. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د خوندي ساتنې په نوم هغه بل له سنټه منظور کړ چې په وینا په قانون بدلېدو سره به رسنیو ته اساني پیدا کړي. د دې بل مقصد نه یوازې د خبریالانو امنیت ساتل دي بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی هم دی. د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د دې بل د وړاندې کولو په وخت په سنټ کې وویل
زه د خبریالانو د حفاظت د رسنیو د ازادۍ او د مطبوعاتو سره د کارکونکو ټولو کسانو د خوندیتوب دا بل وړاندې کوم. دا د رسنیو د خپلواکۍ لپاره ضروری دی. زه غواړم دا بل په قانون بدل او له دې ځایه پاس شي.
خو خبریالان وایي چې دا قانون به هم د نورو په شان هیڅ په درد ونه خوري. مشال ریډیو سره په خبرو کې زینو خزینه خبرلان وویل چې په پاکستان کې لاوار د مخه د انټرنیټي جرمونو مخنیوي او د بیان ازادي د ساتنې قوانین شته خو ستونزه دا ده چې څوک پرې عمل نه کوي. له دوی یو هم غریدا فاروقی دا چې پر ای آر وای نیوز ټلویزیون د سیاسي بحثونو یو پروګرام کوي. هغه پر ټویټر هم ډیره فعاله ده. په دې وروستیو کې چې د تحریک انصاف حکومت پر زینو اقتصادي پالیسیو پوښتنې راپورته کړي نو په ټویټر کې ورپسې هیشټیګ جوړ شو چې په زرګونو ټویټونه ترې وشول. په دې ټویټونو کې د هغې شخصي ژوند راوسپړل شو او پر مسلکي هغې نیوکې وشوې. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف بدې خبرې کوي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي خو په وینا یې په اوس مهال کې آن وزیرانو سپکو سپورو ته مخه کړې.
انتہائی افسوسناک ہے کہ حکومت کے اپنے لوگ
ڈیرا زیادہ دا افسوس خبر ادا چی دا حکومت خپل خلق او چارواکی د خصو پا آن لائن زورونو کے برخا خلی دا دیل پار دا حکومت وسائل مصرفی گی زما پا خلاف ہم سو کمپینو نو چلے دل یو زل خوزو دا یو حکومتی وزیر پا خلاف تا تحقیقاتو فیڈرلی ادارے ایف آئی اے تا ہم لارم خویس نتیجہ رہونا وطلا رو چکل حکومت پا خپل پا دیشایانو کے لاسول رینو بیا دا قوانینو جوڑولو سفائدہ حسی دخلی دا ہمدردی او غندن خودی دی چی مونگ در رسنو دا آزادی پلویان او خبریالانو سر ہی
ہم صحافت کی آزادی کے ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں
مشال آن لائن
دا بیان آزادی پا اڑا بحث
خرا انہیں لمشال راڈیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري
اوریدونکو له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زه ساسي کوربا بشیر ګواخیم د پاکستان تحریک انصاف حکومت هیڅ کله پر رسنیو بندیز او د خبرلانو ترټل نه دی منلي وزیر اعظم عمران خان خود سوزل دا هم ویلی چې د نړۍ د هر هیواد په پرتله په پاکستان کې د بیان ازادي ډیره ده
پروگرام
پاخره کې با تاسو بوزو د سواد پیزاګټ پارک ته تاسو باندې با داغي سیل کو دا د سواد خبريالا شایسته حکیم دا چې د یو ټلویزیون لپاره ریپورت جوړوي د ملکند ډیویژن لومړنی خزینه خبريالې په توګه هغه ته ځینی جایزې هم ورکړل شوې او نړیوالو رسنیو په ریپورتونه هم جوړ کړی دي شایسته پر ټلویزیون سربیرا پر رادیو او رسپانو کې هم کار کړی دی خو د نوموړي دا سفر آسان نه دی
د صحافت شوبه چې دا خاص کر کزو ویم د زنانو د پاره نو د ډیر زیاته مشکله ده زنانا خبریال چې هغه ته ډیر زیاته مسلی زما تعلق ته یو داسي علاقې سره دی چې هلته یو داسي جنې راوتل بیا په میډیا کې کار کول دي تا وی بالکل خنه ګوري زما میډیا تر تک باندې زما فیملی زما ټول خلک چې دی خوشحاله نو تر اوسه پورې ډیر داسې خلک دي چې هغه نه دي خوشحاله هغه وایي چې دا ولې میډیا کې کار کوي یا میډیا ته تللی ده زما خپل شوق او خوښ مې ورغلم ورته که زه یوه واحد زنانه خبریاله یم په سواد کې دلته څوک نشته نو خو د هغې باوجود هم ما ته هغه ځای نه دی میلاو شوی
اوردون کو د خزینه خبرلانو د زورونو او د هغو په اړه د غلطو معلوماتو د خبرولو یو تازه مثال د خبريالې اسما شیرازی دی شیرازی په اسلام آباد کې د وهل شوی خبريال اسد علي تور په ملاتړ د مئی په 18مه راوته مظاهره کې ګډون کړی و تر دې درې ورځې مخکې د تور کور ته مخپټي وسله لرونکي کسان ورغلل او هغه یې وواهه نوموړی چې په سیاست کې د امنیتي ځواکونو په مداخلې د نیوکو لپاره مشهوره دی پر ځان د حملې تور د پاکستان پر جاسوسي ادارې ISI پورې کړ خو هغوی دا الزام رد کړ اسما شیرازی د اسد تور لپاره په شوې مظاهره کې ویلي وو چې له پنډې ورته ټلیفون نه کیږي چې د ټي وي پروګرام بحث موضوع باید څه وي او کوم مېلمه دې پکې وي او کوم نه په پنډې کې د پاکستاني پوز مرکز یا GHQ دی هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي شیرازی زیاته کړې وه چې ورته معلومه ده چې له دې مظاهرې وروسته به پر هغې پسې خبرې او تبلیغات کیږي همداسې وشول او د اسما جهانګیر په خلاف په سوشل میډیا کې د ځینو نامعلومو افرادو او ځینو معلومو لخوا خبرو زور واخیست
یہ اوپن چیلنج ہے حامد میر صاحب کو اور اسما شیرازی صاحبہ کو آپ کے حوالے سے
تاسو د بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خبرونه اورئ
اوریدون کو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ زمو کوربا بشیر ګواخیم تاسو لګ مخکې واوریدل چې خزینه خبرلانې په کوم شکل زورول کیږي د اسما شیرازی مثال مهم ولید چې زینو د هند ایجنټ او زینو د پاکستان سره په غداري تورن کړه هغه دا بی بنیاد تورونه بللی دي
خبریالا منزا جهانگیر چې د بشیر خونو د مشهور وکیل اسما جهانگیر لور او د پاکستان د بشیر خونو د خپلواک کمیشن مشر حنا جیلانی خورزده مشال ریډیو ته ویل چې نوموړی هم له زورونو په امان پاتې نه ده. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پر ځینو موضوعاتو بحث نه ګڼل کیږي او کوم خبریال یې پی وکړي نو ژوند دې ستونزمن کیږي.
ډېر خبریالان له دې عمله په غداری تورن سوي چې د پوځ پر بجټ پوښتنې راپورته کوي یا د هغوی پر پالیسیو نیوکې کوي او یا د امنیتي ځواکونو لخوا د مځکو لاندې کولو پر موضوع بحث غواړي. خو حقیقت دا دی چې موږ پر دا رقم موضوعاتو راپورونه نسو جوړولی.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او اوریدونکو دا مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو د مشال ریډیو په وړیا یا فری موبایل اپ هم اوریدلی شئ. زه ستاسو کوربا بشیر گواخیم او په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د زورونو په اړه بحث ته دوام ورکو. هر رسنۍ د خپلو کارکوونکو لپاره ځینې لارښوونې لري. په دې لارښوونو کې دا شامل وي چې پر کومه موضوع خپل نظر ورکول او په کومه یې نشي. په پیښور کې خبریاله سعدیه قاسم شاه وایي که خزینه او په ټوله کې خبریالان پر دې لارښوونو عمل وکړي نو ژوند یې اسانېدلی شي.
تاسو زه خپل تجربه وم د صحافي یا خپل رائے ته اظهار کوم. نغه داري چې زه د صحافي په حیثیت اکثر خپل رائے په سوشل میډیا نه شریکوم ځکه چې موږ کم ادارو لکار کوو د هغوی څه مسلو باندې خپل څه پالیسیز دي نو چې ته ادارې لکار هم کې او بیا د هغې داسې خبره کې چې هغه د هغې پالیسي سره سمون نخري یا هغې خلاف خبره کیږي نو هغه هم بیا مشکلات یو صحافي له جوړولی شي.
له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونې ته غوږی. د پاکستان خبریالانو وفاقي اتحادیې هم اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو پر ضد پروپیګنډا کیږي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو په اړه معلومات غلط خپرول د هغوی ژوند ته خطر پېښوي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب یقیني او د بیان ازادۍ په مخ کې موجود خنډونه لرې کړي.
دونه زیات پروپاګاندا دی دا دغه دی چې اخر کې اسړی چې دی مرسیم او کومرسیم نو بو سوسایټی د نور خلک د پاره ډیر لوی به دغه د وجه چې دی سپیس تنګیږي په فریډم اف سپیچ د پاره فریډم اف ایکسپریشن د پاره.
اوریدونکو په پاکستان کې د خزینه خبریالانو د حالت په اړه یوې نړیوالې ادارې ته سر ورښکاره کړو. دا اداره د خزینه خبریالانو نړیوال ائتلاف یا انټرنیشنل وومن جرنلسټ کوالیشن نومیږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کار کوي. د دې ادارې مشر کرن نازش سره مې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې په پاکستان کې خزینه خبریالانو ته د ورپی خو ستونزو په اړه موندنې څه دي. دی وویل
Certainly we at the Coalition for Women in Journalism
مونږ په پاکستان کې د خزینه خبریالانو پر ضد زیاتې دونکو حملو سخت اندېښمن کړی یو. نن سبا چې مونږ کوم حالت وینو دا بي ساري دی. په ځانګړي ډول چې له رسمي سرچینو کومې حملې په خبریالانو کېږي. مونږ د نړۍ دوه نوي هیوادونو کې د خزینه خبریالانو د حقونو لپاره کار کوو خو پاکستان په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو ډېر او په پرله پسې ډول د یو داسې هیواد په توګه مخې ته راغلی چې خزینه خبریالانې پکې ډېرې زورول کېږي. اکثره د حملې د ریاست سره تړلي کسان کوي. په سوشل میډیا ډېرې زورونې هغه خلک کوي چې د پوځي اسټابلیشمنټ او عمران خان حکومت پلویان دي. په 2019 کال کې موږ نه داسې پیښې ثبت کړې چې د خزینه خبریالانو پر ضد یې په پلان شوي طریقې غلط معلومات خپرولو سره هغې زورولي او د هغې په خلاف یې پروپاګنډا کوله. په 2020 کال کې د داسې ثبت شوو پیښو شمېر 28 ته لوړ شو.
هم دې سره مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخخه کوم. خوشحاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال آنلاین خبرونه مو اوریدا. اوس ته یو بل اونۍ دا خبرونه وړاندې کوو. روخانه مستقبل. د دې ونې په خبرونه کې د پښتنو جنکو د بریا او حال درکو. په دې خبرونه کې به واوري چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې وړاندې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نزیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. روخانه مستقبل خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه برابرۍ. راځي چې وورو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان ترڅنګ د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په تیرو لسو دولسو کلونو کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت له اړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلې چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکې شته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونۍ په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمته جنۍ هما ارشاد سره خبرې کړې چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نوموړی د خپل تعلیم په حق لا وویل،
خپل ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې ممخیل چې دا غینه کړې دي. او دینه بعد مې سر مې میټریک د های سیکنډري سکول غلمندی نه ای گریډ باندې کړې دي. او د دینه پس ایس ایس سی مې کالج بنو نه کړې دي. او د دینه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړې دي او ماستر مې د ګومل یونیورسټي نه کړې دي.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړې وه، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما یې دغه سی انجینیرینګ کوم، میډیکل طرف ته زما غنوه ما پری انجینیرینګ کول، خو انجینیر خو کوم کې جوړ نشته. ما د فاینانس چې ماشي مسلې وې نه کور کې، نو ماشي مسلې د وجه انجینیر خو جوړ نشته. ما پری انجینیرینګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړل. شروع ما میډیکل سایډ ته یادانه وه، خو زما میتھمیټکس څنګه ډېر خوښ و، نو دې وجه نه ما غوښتل چې انجینیر جوړ شم. خو چونکې هغه د پر ډېر زیات پیسې په کار وي او زموږ سره دونه پیسې نه وي، نو بجای دې چې انجینیر جوړ شم د دې سایډ ته لاړم. ما بی سی وکړل میتھمیټکس ډبل میتھس فزیکس، هغې نه پس ما ماستر وکړ میتھمیټکس.
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردا، نو ځکه یې په سر ډېره سیمواری وه. نوموړي نه مپوښتلي چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو، یعنی د خیر ښېګړې کارونو ته یې څنګه پام وګرځېده.
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دعاګانې راته کولې. نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل غټه خبره دا وه چې زموږ د علاقې جنکې چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې. نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي. اوس هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه و چې د دې سیلری زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي. نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات، نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو، نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسې هم راتله. خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو، نور داسې د خدمت کارونه یې کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې ترڅنګ د خیر ښېګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یوه ښځه په ښه توګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته یو جینې په کار وه، یو اداره وه هغې په جینې، نو د بڼو نه څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل. نو د یوه استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شي. نو دا ریپورټنګ چل مې زده کړ او د دې سره د دې ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم. اوس زه شو کیا کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو یو نیمه د فیمیل مسائل شي، د کالج پرابلم شي، د معاشی سے نور فیمل چونکہ دا فیمل آواز فیمل یو فیمل خو چتولی شی نو دی وجہ نہ میڈیا سره مکا سٹارٹ کر تر اوسه پر آی ڈی پیز باندې می ډیر کار کړی دی ایجوکیشن باندې می کړی دی بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې می رپورٹنګ کړی دی
دا چې د جنکو په کالج کې استادی کوي دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالې ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو نو موړي وویل
اصل سوشل سیکٹر دا سیدھے چیز تھرو آؤٹ نہیں کرا پروجیکٹ ہوئی پروجیکٹ ختم شی پروجیکٹ ختم شی نو دا کالج چونکہ ٹیچنگ دے دا کالج غیبند فنڈ بند جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو دا سوشل سیکٹر کې پروجیکټ چې پرمننت هو جواب نه دی ولې چې دا پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو دیس سره سچ ماته اپورچونټی ملاوي نو دا کالج او کالج جاب چې ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورته ډیر ملاتړ تر لاسه ده خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامله جګ کړي د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د حالو زالو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنه نو موړي ویل
ډېر زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وجه نه زمونږ کور کې چینجز راغلل د بچي سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وجه نه چې تاسو ایجوکیشن وکړو تاسو نو کوي کې دوه منډې ترډې وای نو دې د وجه دا چینجز راغلل هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دي چې ډېر نږدې دي فار اگزامپل یا خاله دی یا مامو دی هغه خدا اپریشیټ کوي ولې دا غزینې دي او عزت پردې کې د پردې کې کلچر ده نه چونکہ زمونږ علاقے سینسیٹیو تا پتر مونږ برکی مرکی اچو نو دې کې زنه نه د کار کوي نو غدا ډیر زیات خوخای
هما بی بی د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي
مخه صرف زما د دې چې دا کوشش جاری ساتم د زما ایم د ژوند یو مقصد دی زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه نو زه غواړم خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ ورکوي مې فل حال او چې خپل ځایونه ته ورسېږي بیا خو د لایف چونکی د سوشل سیکټر سره تړلې نه سره مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر نه شي پاتې کېدلی د خلکو د خدمت لپاره یو هر چي یو مقصد دی زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې د لپاره نه کوم پیسې خو ما د هر طریقې نه راځي خدای یو خدمت ته نه داخل نه زه غواړم چې کانتینیو شو ساتم
د هما ارشاد پاړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د وی لانډ د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو په دې خبرونه کې به واره چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړي په حق لوای
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و ډیره زبردست ټیچینګ کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتي ټیچر و کنه جنکو تو اسٹڈی ڈیر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کوائش امیج کنٹری
نوموړي زیاتوي چې هما بيبي خپل شاګردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټي و کنه چې موټیویټ مونږ یې موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړه دا او ډېر زبردست دغه وجه نه ان جی او ته زه راغلم کنه مونږ خپل حالات کتل کنه ډېر لکه دا ان جی او والا کار داسې چې خلک خپل خپل تنګي وی کنه خو مونږ دا خیال دک چې جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې او ډېر اپورچونټیز دي او ډېر خلک ورته راځي
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي
بنو کے آئی ڈی پیز دا پارا ہینڈیکیپ کم خلق چو اغا دا پارا من خدمت کرے دے پا دری میاشتے ہما ارشاد من سرا تیری کری دی حال تک زا چونکہ دا دای ٹیم لیڈر ہوں نو من آئی ڈی پیز دا پارا خدمت کرو دا مازور خلقو دے دا پارا من چالا ویل چیر پا کار دے او چالا ٹک واکنگ سٹک پا کار دے چالا واکر پا کار دے دا سی زنو من گور کول او پریشر ریلیف میٹر سے زبازی مریضان دا سی چا آغا دیر وقت پارا پا کٹ باندھے پراتے پا بسترے باندھے پراتے نو اغو دا پارا من سر پریشر ریلیف میٹر سے وے او نور مریضان دا پارا من سر آسو میٹر سے وے دا سی زنو من گور کول پا دے کے من کار کرے دے
هلتا د هما ارشاد خور نازنین بی بی دا محل د شپاړسم زدکړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار پشانده ځکه چې هغې ډیر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده
ارشاد چې دا لکه ستر خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه اغا ایجوکیشن پما بندے اغه کړه دا نور خويند ورونه مې چې ایجوکیشن کا اغه مشترا سپورت تا کدا هم ارشاد نو کنه یا ایجوکیشن نشه کوي زکه چې بابا ما دمر انکم نشته د کنه چې اغه باندې مول د هر ایجوکیشن یې نن کړه
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده
اوس خو لکه ماشره چینج کېږي که نه مشکې تېله تو تېله ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې څه داسې پرابلم نه دی ډېرې والدیات کېله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه ایجوکیشن بالکل
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکار پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولی نو مولا اس پیغام لري
بس جی زه دا پیغام ورکړم زمونږ د معاشري ته زمونږ د خلکو ته زمونږ د پښتنو ورونو ته چې خزه زمونږ د بدن یو حصہ ده دا زمونږ نه اس کلام نشي ګوشي کې دی د تا لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم زه افسر جوړ شم دا چې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړم دوم افسر جوړ شي او د معاشري خدمتو کې دی لمونږ مکاور کو دوم مخکړه ولو لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو لا فائدہ غواړو زخم دې ته هم فائدہ پکار ده دې ته هم تعلیم پکار ده دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دي چې کوم نارینه خلک پر ځان د پاره غواړو نو دا زمونږ دیورونو ته زمونږ د معاشره ته دا هم زما اپیل دي چې تاسو خپل بچیانې د ملک د مستقبل د پاره د دې د مستقبل د پاره مخکې راولي او تعلیم هم ورکړي هغه نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202122 1422 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.